فرماس نوري اشانا خراف راست
بلې زرغونه جن تاسو ستړي مشي نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې وژل شو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کېږي. پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کورنیو او نړیوالو د بیان د ازادۍ مدافع ټولنو غږ اوچت کړی دی. پر دې د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوي چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر د حاکم جمهوری پال ګوند د پریکړې محتاطانه هرکلی کړی چې پارلمان د می په اتمه نوی صدر اعظم غوره کړي. خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. په دې مناسبت به په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته افغان ولسمشر وینا وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سلواغې په شپږویشتمه د برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو د فورمو چارې بشپړې کړې، خو تذکره یې تر اوسه نه وه اخیستې. د دې تذکرو پر سر د ارګ او اجرایه ریاست اختلافاتو اجرایه ریاست د سلواغې په میاشت کې ویلي وو چې دغه موضوع دې په دولتي کچه د یوه بحث له لارې هوار شي، بیا دې د تذکرو د ویش چارې پیل شي. په غور کې یو ملا د مایندې ښخولو په مهال ووژل شو. د غور د ولي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل.
یک ملا امام مسجد یکی از محلات
د فیروسکو مربوط سیمې د جماعت ملا چې غوښتلې د فیروسکو ښار د لومړي سړک په اوږدو کې ماین کیږ د ماینې چاودلی او په خپله وژل شوی دی. د خطیبی په وینا په دې پېښې کې چې پرون رامنځته شو بل چا ته زیان نه دی اوښتی او د قضیې په ارتباط څوک نه دی نیول شوي. د اورزګان سیمه چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون د 250 طالبانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل د نصرت په نوم پوځي عملیات په تېرو 15 ورځو راهیسې په خاص اورزګان او چورې ولسوالیو او همداراز مرکز ترین کوټ کې روان دي.
جامن کې ماسیبه وکړو د 250 نفر څخه زیات دوی ته مرجو بلا وختي ده. په دا نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري، افغان سرتیري هم په دغه 15 ورځو کې جامن د پولیسو او امنیتي ملي د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر زخمیان له حمل لرو.
د افغان ځواکونو سره په دې عملیاتو کې د هوا له لارې بهرني ځواکونه مرسته کوي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي په تېرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې په ټرافیکي او نورو پیښو کې د شاوخوا 50 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات ولي ویان جیلاني فرهاد پرون ماښام ازادي راډیو ته دغو پیښو په اړه وویل.
متاسفانه ما لااقل در طول 12 ساعت گذشته دست کم 30 تن از
باشندگان بعد مرغ په تیرو 12 ساعتونو کې د هرات لکتر لګه 10 تن اوسیدونکي چې دوی ښځې شلې نارینه او اته ماشومان د ټرافیکي پیښو کې ټپیان شوي. همداراز په یو شمېر جنایي پیښو کې هم 12 تن نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا د یو ټپي روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی او ټول تر درملنې لاندې دي. له دې مخکې هم په هرات کې په ترافیکي او نورو پیښو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي، خو دا په 24 ساعتونو کې د خلکو د ټپي کېدو لوړه شمېره ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په جنوب کې په یوه زلزله کې چې قدرت یې 15.3 سره شوی لکتر لږه 6 تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه زلزلې چې پرون شوي د سی سخت په ښارګوټ کې یو شمېر ودانۍ نړولي او د برېښنا مزي پرې کړي دي. د زلزلې د معلوماتو ملي مرکز وویل دغه زلزلې خلک اړ کړل چې واټونو ته راووځي چې د ودانیو له نړېدو ځان وژغوري. ایران چې پکې ډېر زلزلې کېږي، په تېره نومبر میاشت کې د 1.3 په اندازه یې زلزلې عراق پولې ته نږدې په کرمانشاه ولایت کې لږ تر لږه 640 کسان ووژل او په زرګونو نور ټپیان کړل. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې پرون د انتخاباتو د کمیسیون پر مرکزي دفتر ځان مرګی وشو چې الکتر لګه څوار لستنه وژل. د لیبیا روغتیا وزارت وایي چې ځان وژونکي پرون د انتخاباتو د مرکزي دفتر دننه چاودنه وکړه. بیا برید کوونکو ډزې پیل کړې. داعش د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. په بیت المقدس کې پرون بن نیامین نتنیاهو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ته د هغو اسنادو په اړه لنډ معلومات ورکړل چې اسرائیل وایي د دوی استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ترلاسه کړي دي. اسرائیل ادعا کوي چې دا اسناد دا ثابتوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. تهران د اسرائیل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي تړون پرېکړو ته ژمن دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنو ټولو د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس وروستۍ څرګندونې په کلکه وغندلې او هغه د نه منلو وړ وبللې چې ویلي وو په دوهمې نړیواله جګړه کې د جرمني نازی پر یهودانو د دې لپاره حمله کړې وه چې د هغوی د بانکونو او د ګټو له سیستم څخه راضي نه وو. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د حاکم جمهوری پال ګوند د پریکړې محتاطانه هرکلی وکړ چې پارلمان د مې په اتمه نوی صدر اعظم غوره کړي. نیکول پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې مظاهره کوونکو ته وویل نن د جمهوری پال ګوند د پارلمان څانګې غونډه وکړه. زه نه غواړم چې تفصیل ته مخه کړم خو دوی پریکړه وکړه چې د ولسی کاندید ملاتړ وکړي. پاشینان زیاته کړه چې پر دې پریکړې کې باید د واکمن ګوند له چارواکو سره خبرې وکړي. پاشینان له خپلو ملاتړو غوښتي دي چې نن مظاهرې هم ونه کړي. د واکمن ګوند له ژمنې سره سم که چېرته په پارلمان کې چا درېیمه برخه رایه خپلې کړي هغه به صدر اعظم شي. واکمن ګوند وار له مخې ویلي چې صدارت ته به خپل کاندید ونه دروي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کورنیو او نړیوالو د بیان د ازادۍ مدافع ټولنو غږ اوچت کړی دی.
توقع از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین المللی حقوق بشر.
د آزادو رسنیو مدافع ټولنې دغه راز پر حکومتي چارواکو هم انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یوازې ژمنې کوي او په عمل کې د پام وړ اقدام نه دی کړی.
په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان له هغې نه په اسلام مستفید شوي په وضع کې بدلون راغلی، موږ دغسې څه نه دي لیدلي.
د افغانستان دفاع وزارت د سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې چې ویلي د افغان ځواکونو شمیر په وروستیو میاشتو کې ډیر کم شوی، وایي چې دوی دغه فیصدي ډیر ژر پوره کولی شي.
همیشه دا فیصدي اکماله وو، اوس په تعلیمي مراکزو کې د مونږ 5000 نفر استه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ارمنستان سیاسي وضعیت په یو راپور کې څېړو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورې. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه صافه وازی اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم از نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داس حال کې لمانځل کیږي چې په دې ښار کې ټاکل شوې ده. د دوشنبې د ورځې په مهال د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې او دنو د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون د نهو خبریالانو ژوند واخیست. احمد چې براو په دې اړه نور جزئیات.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. د سازمان په خبرې کړې اعلامیې کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې پر خونړیو پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبې پروس په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون نه خبريالان ووشل شول او تر 50 ډیر کسان پرې چاودنو کې ټپین شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه او څو ورځې مخکې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله ووشل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د خبريالانو مربوط جنایي پیش تعقیب کړي. جنگی لورای باید پوشی چې خبریالان بی طرف ری او رسنی باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. شاغلی سمندر زیات کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم مرسته وکړي.
توقع از جامعه جهانی هم داریم چې فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص
له نړیوال ټولنې د هیله لرو چې فشار راوړي. په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د بشري حقوقو نړیوال مؤسسې، خصوصا د رسنیو د ازادیو سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پرې راوړي، او هم پر حکومت فشار راوړي چې عملی میکانیزمونه جوړ کړي. همدارس پر هغه ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخلي دي فشار راوړي چې خبريالان د ملکیانو په توګه ومني او حتی په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایچ په وینا راغلی دي چې د افغانستان خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې د تیر کال د میله میاشتې د روان کال د اپریل تر اخره په جنوبي آسیا کې 3 خبریالان وژل شوي دي چې 22 په افغانستان کې دي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو څو ورځو کې خبریالان وشل شوي دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
په کابل کې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دې ښار کې ټاکل شوی چې د دوشنبې د ورځې په مهال د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادي راډیو د 3 خبریالانو په ګډون د 9 خبریالانو ژوند واخیست. یو بل خبریال د بی بی سي خبریال هم په همدې ورځ په خوست کې په یوې وسلواله حمله کې ووژل شو. د حکومت اجرائیه رئیس پرون په کابل کې په هغې غونډه کې برخه واخیسته چې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره ځانګړې شوې وه. عبدالله د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې بیا د حکومت پر ژمنو ټینګار وکړ او وویل چې دغه ژمنې به هرو مرو عملي کیږي. له دې مخکې هم د افغانستان د حکومت چارواکو ورته ژمنې کړې دي، خو د آزادو رسنیو مدافع ټولنې د حکومت دغه ژمنې یوازې تش ژمنې بولي او وایي چې تر اوسه پورې عملا د خبریالانو د ژوند او وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. او هم د پژواک خبري آژانس رئیس دانش کډوخیل دی، ښاغلي کډوخیل ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د بدلېدو او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت یې عملي کړي وضعیت بدلېدلی شي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران له ښاغلي کډوخیل سره په دې اړه مرکه کړې. په تېره بیا د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پرونیو څرګندونو په ارتباط چې ویلي دي حکومت به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي، په سر کې یې پوښتلی چې دا ژمنې څه هیله مندي رامنځته کولی شي او آیا هغه به عملي شي؟
تر کومه حده چې موږ د خپلو چارواکو شعارونو او ژمنو ته ګورو په تیرو نه یوازې په دې وروستیو 3 کلونو کې بلکې په تیرو 14 کلونو کې هغه ثابته کړې چې د دوی ټولې ویناوې ژمنې او وعدې له خلکو سره هغه یوازې دغه ژمنو په کچا د سوي په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان لغې نه په اسلام مستفید شوي په وضع کې بدلون راغلی. موږ دغسې څه نه دي لیدلي. خدای دې وکړي چې د حکومت دغه لوړپوړو چارواکو چې په دې وروستیو کې کومه خبرې کړې دوی رښتیا هم ځینې داسې جدي او بیسلا شمیرل سوی قدمونه اخیستي یا واخلي چې هغه یوازې په کاغذ کې پاتې نه شي بلکې هغه په عمل کې موږ هغه بدلون وګورو.
نو ستاسو په باور کړو خیال سب دوی څه کولای شي یا څه حل لارې ممکنه دي دغه وضعیت د بدلیدو لپاره؟
کومه هدا سي زه معلومات لرم هغه د دې چې دوی هغه کوم د خوندیتوب کوم کمیټه سي دوه درې کال یا دوه کال مخکې جوړ شوی و دی وی لپاره دوی طرز العمل درلود کمیټه جوړ کړه هغه میکانیزم جوړ کړ خو دا میکانیزم چې تطبیقیږي په تطبیق کې موږ راسته ونه لیدل یا په دې وروستیو کې چې حکومت غواړي د رسنیو برخو نه چې هلته چاودنه رامنځته شوي د هغوی د پوښښ لپاره یو لارښود جوړ کړي که چیرې دغه لارښود دوی رښتیا هم وکولای شي د ژورنالیستانو سره په مشوره یې جوړ کړي او بیا دوی د خپلو امنیتي ځواکونو ته عامه پوهاوی یې لوړ کړي د دې پاره بیا روزنه ورکړي او بیا هغه په عمل کې هغه تطبیق کړي تر یو حده پورې کېدای شي موږ تاسې د داسې پیښو شاهدان ونه اوسو چې په هغې کې په یوه ورځ موږ نه ژورنالیستان له لاسه ورکوو او په همدغه شمیر کې ټپیان لرو. نو زما وړاندیز دا ده چې که دوی دغه ډول یو لارښود لري جوړوي هغه باید هغه ته عملي بڼه په داسې شکل ورکړي چې دوی خپلو هغه امنیتي ځواکونو ته د هغې روزنه ورکړي عامه پوهاوی د هغې په اړه رامنځته کړي او دا بیا په تطبیق کړي ځکه چې په ار کې یا د سپیدار په ماڼۍ کې خو خبرې ډېرې ښې کېږي خو هغه سیستم باید دوی رامنځته کړي چې خدا بیا په د چاودنې په ځای کې دوی له رسنیو سره له ژورنالیستانو سره څه ډول برخورد کوي هغوی ته څه امکانات برابروي.
مننه
کډوخیل صاحب، دا د سې په دغه برخه کې دوی توجه پاملرنه وکړي.
کډوخیل صاحب، د دې ژمنو تر څنګ هغه څه چې حکومتي چارواکي منی او نن ډاکټر عبدالله هم په زغرده وویل چې د امنیت د تامین په برخه کې دوی ملامت دي او دا ملامتیا هم مني، یوازې ملامتیا منل کافي دي کنه د امنیت د ښه کېدو یا د خوندیتوب لپاره ځینې عملي اقدام مات فرزند پزین نور ملکونو کې داسې پیښ کیږي ډیری چارواکي استعفا ورکوي ول دوی دلته دا هم د حل لار نه غني. نو ملامتیا منل کافی دي کنه څه باید وشي؟
نو د ملامتیا ترڅنګ دوی باید هغه خلاوي هغه نیمګړتیاوي چې د دوی په اصطلاح اداري لري یا چارواکي سي وي کوتای کی یا په وخت باندې په اصطلاح خپل مسؤلیت نه ادا کوي دوی باید هغه خلاف عمومي او 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 هغه بیرته ډکې کړي او د داسې یوې لارې چارو له لارې دوی مخې ته راشي چې په هغې باندې نور دغه ډول مسایل تکرار نه شي. تاسو ته معلومه ده چې په یو ځای کې مسلسل څو چاودنې کېږي، یعنی هلته کېدای شي هغه کشفي خلا موجوده یا هغه امنیتي خلا موجوده که هغې ته رسیدګي ونه شي او دا یوازې خپله ملامتیا منل د افغانستان د خلکو د درد دوا نه ده. دوی باید خپلو مسؤلیتونو ته جدي متوجه شي. دوی باید په هغو کړنو کې چې هغوی د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوي جدي بدلون راولي، لږ له جدیته کار واخلي او په خپل اداره په خپلو اورګانونو باندې فشار راوړي چې د افغانستان د خلکو له وینو سره باید دوی لوبې ونه کړي بلکې د افغانستان د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل هغه ملي او اسلامي مسؤلیت ادا کړي.
د پژواک خبری آژانس رئیس دانش کډوخیلو چې د افغانستان کې خبری لانو د خوندیتوب لپاره د حکومتي چارواکو د اقداماتو په باب نظر څرګنده او ښاغلی کډوخیل وایي چې په دې برخه کې حکومتي چارواکو ډېرې ژمنې کړي خو تر اوسه پورې د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن دې پروګرام ورده به هم په افغانستان کې پر خبري اعلانو دی ورستي بریټ مسله له مختلفو اړخونو څېړو. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه نظر له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لري کولای شئ چې له مسؤلینو چې دې پروګرام ته رابولو او پوښتئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا دفاع وزیر تازه څرګندونو ته کتلي چې وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغانستان په جګړه کې پر خپلې ژمنې ټینګ دی. د امریکا دفاع وزیر جیم میتس په وینا هیواد به د افغانانو او افغان حکومت تر څنګ ولاړ وي او د ناټو ماموریت په دغو هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان د مذاکراتو میز ته کښېني. متیس د دوشنبه د ورځې غبرګو حملو ته په اشاره وویل چې سږ کال به په افغانستان کې جګړه شدیده وي. د واشنگتن پوسټ په وینا هغه راپور چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو لخوا د افغانستان د بیا رغونې په اړه خپور سو، په دغه هیواد کې د جګړې په ډګر کې د تاریخ پرمختګ انځور ورکوي. د سیګار په وینا د روان کال تر جنوري میاشتې په افغانستان کې څوارلس ولسوالۍ د سخت دریځو تر نفوذ یا اداره لاندې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دغو ارقامو ته په اشاره ویلي چې د پخوا په پرتله دا شمیر زیات شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان امنیتي ځواکونو د شمیر کمیدو ته کتلي دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې مځکې نیسي، د امریکا حکومتي سرپلټونکي راپور ورکړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر مخ پر کمیدو دی. مقاله لیکي له دې سره په تیر کال کې د افغانستان د ځواکونو د پیاوړي کولو د یوې کلنۍ پروژې په اړه پوښتنې راپورته کیږي. وال سټریټ ژورنال په دې مقاله کې لیکي چې افغان پوځ او پولیس په افغانستان کې د ثبات راوستلو په خاطر د امریکا د ستراتیژي لپاره مهم دي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د سرپلټونکو یا سیګار د نوي راپور له مخې د دغو ځواکونو شمیر تیر کال 10% کم شوی دی. په همدې حال کې دغه راپور وایي طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په افغانستان کې نورې ولسوالۍ هم نیولې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته مو په کتنه کې د سیګار د وروستي راپور په باب واورېدل. په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست ویان محمد راتمنش سره پرون خبرې وکړې. ښاغلی راتمنش، د سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې وایي چې په سلو کې 10% د ځواکونو کموالی غټه فیصدي نه ده او دوی ډېر ژر پوره کولی شي. نور تفصیل د یوسف خان ځدران په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تعلیمي مرکزونو او د جلب او جذب کنډکونو کې کافي اندازه پرسونل شته چې د ځواکونو په لیکو کې د کمبود تشه ډکه کړي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد راتمنش د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د سیګار راپور څېړي، ولې د ځواکونو د کمښت په اړه د سیګار اعداد اندېښنې وړ نه ده.
تعلیمی مراکز که دمونگ 9000 نفر است او همدارنگ دمونگ په جلب و جذب د پروسه کندک کې سوار لسته و نفر لرو ته دغه گپ یا دغه خالیگا دکیی او مون کوله سوسی اخپل وظایف لکه مخ کې په دې خطوګه اجرا کو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څارې ادارې یا سیګار د سیشنبه په ورځ دی راپور په خبرولو سره ویلي دي چې په 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو نږدې 11% سرتیری کم شوی دی. د افغان ځواکونو شمیر څه باندې 3,13,000 ښودل شوی دی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې سږ کال په رول سوالیو باندې طالبانو کنټرول هم 14.5% ته لوړ شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا دایدا په بشپړه توګه ردی وایي چې دوی له تیر کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریالي عملیات لرل او کافي سیمې تصفیه کړې دي. خو له دې ټولو سره د فوزي چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایي ځواکونو ته سمه نه پاملرنه د دوی په لیکو کې فساد او بې اتفاقي د دې سبب کیږي چې د ځواکونو انګیزه کمزوري او خپلې لیکې پرېږدي. د ازادي راډیو ته ویل حکومت کولی شي په ساده لارو د ورته کمبودیو او اندېښنو مخه ونیسي.
هغه تعلیم و تربیه چې سرباز راځي تعلیم و تربیه کوي، هغه سره داسې مسائل په تعلیمي لحاظ په تربیوي لحاظ باندې ورته د دې په مغزو کې ځای ورسي چې دا وطن دا خاوره دا ملت دا زمونږ ده. موږ که هر څوک یاست که ازبک که تاجک که پښتون یو که هر څوک یو دا سره ورونه یاست او دا وطن په موږ باندې حق لري او د دښمن په باره کې دوی باید کاملا معلومات او ته ورکړه.
ښاغلی امرخیل وایي د مخالفینو په پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تبلیغات کمزوري دي او دا هغه څه دي چې مورال او د ځواکونو لیکې کمزوري کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو پر طول افغانستان که پا منزنی و سپو سر بیره لوی خارون که دیف ام پسل شرپ نسه پا هم آوری دلیشه. دا ارمنستان جمهوری پال حاکم گون پریکر وکر چه پارلمان ده نوی صدر ازم ورطا که پا ارمنستان که پوزیسون دلیل چو اونی و رویست حکومت پر زد مظاهره پیل کرده. واکمن ګوند ویلي چې د صدارت لپاره به د خپل ګوند کاندید ونه دروي. تفصیل له احمد شیبره.
ټاکل شوی دی چې د مې په اتمه د ارمنستان پارلمان د نوي صدر اعظم د انتخابېدو لپاره رایې ورکړي. جمهوری پال حاکم ګوند ویلي دي چې څوک به د انتخاباتو ته ونه دروي او که هر چا د پارلمان درېیمه برخه رایې خپلې کړي هغه به صدر اعظم شي. د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د حاکم ګوند د دې پرېکړې محتاطانه هرکلی کړی دی. په پارلمان کې د واکمن ګوند مشر وهارام بغداد سریان ویلی دی چې دا مهمه نه ده چې د صدارت لپاره څوک درې شي، خو جمهوری پال به خپل استازی د رایې اچولو ته ونه دروي. نیکول پاشینیان پرون د پلازمینې ایروان د جمهوریت په میدان کې مظاهره کوونکو ته وویل چې د حاکم ګوند اعلان یو لفظي ژمنه ده، خو د دې لپاره چې جمهوری پال خپله ژمنه عملي کړي له هغوی سره به خبرې وکړي. پاشینیان له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د مې په درېیمه دې مظاهرو ته نه راځي. د ائتلاف مشر گاگیت څاروکیان پرون له پاشینیان سره په ایروان کې غړي خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دوی به د رایې اچولو پر مهال د پاشینیان ملاتړ وکړي. د ارمنستان پارلمان د سیشن بی پورس پاشینیان ته رایې ورنه کړي چې صدر اعظم شي. د پاشینیان ډله په پارلمان کې 9 څوکۍ لري او د څاروکیان ائتلاف 1.5 څوکۍ. په دې ډول به د دغو دوو ډلو د ائتلاف په ترڅ کې د مې په اتمه پاشینیان د پارلمان تر دریو برخو زیاتې رایې خپلې کړي. پاشینیان پرون اسوسییټیډ پریس اژانس ته په ایروان کې وویل موږ د موقت حکومت په اړه خبرې کوو. فکر کوم د دې حکومت د اجنډا مهمه دنده د وار لمخه آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو تیاری دی. دا تر ټولو مهم شی دی چې باید ترسره شي. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې که چیرته یو تن د پارلمان له لورې د دوهم ځل رایې اچونې پر مهال صدر اعظم نشي نو پارلمان به منحل شي او وارلمخه عمومي انتخابات به ترسره شي. په دې ډول به موقت حکومت د اوسني حاکم ګوند له لوري د انتخاباتو تر مهاله چارې مخته وړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی احترامات پښتنامینا دا ادو محترم مشرتابه او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای. زه د ازادۍ رادیو یو دایمي اوریدونکو شکایت تنګیوال يم چې د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګی د ترین درته غږی پیغام پریږدم. زه د دې باد الله حنانزي او سباون کاکړ او درانی خور د ټولو ژورنالیستانو د شهادت تسلیت د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکونکو ته او کورنوي ته وایم. د لوی الله جل جلاله د دربار څخه ورته پیردو سجنت غواړم او اقرباو ته صبر جمیل او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې پیښې ټولو قربانیانو ته او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله یم. د داسې غښتلو ژورنالیستانو تشه به موږ ځوانان ډکوو. ای د افغانستان قدرمنو ژورنالیستانو خپل هوډ له لاسه ور نه کړئ. موږ با تعلیمه ځوانان در سره ولاړ یو. د داسې پیښو نه به نه ډارېږئ که د مرګ قرباني هم شو د مظلوم ملت غږ به پورته کوو.
مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیراک د قریې څخه اول السلام علیکم. دوهم ډیر به هدف په دې خوا باندې سوم چې په یو ورځ مو لاس خبریالان په یو برید کې د لاسه ورکړه. دا هغه چا کړی دی چې پر غاړه اخیستی دی، یعنی داعش. داعش د افغانستان د پاره د یو سرطان دانه بولم. خبریالان خود مرګی نه دي ځکه دوی د ظالمانو او د انصافدارانو هغه ظلم او هغه بې انصافي چې دغه ظالمان یې غواړي چې د اولس سره یې وکړي خو په پټه پرده کې وکړي. یوازې خبریالان دي چې دا ظلم رسوا کوي او خلق په خبروي او بیا قضاوت خلقو ته پرېږدي او د مظلومو خلقو آواز تر عادل خلقو رسوي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
په افغانستان کې نیمې بجې شوې خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. په دې مناسبت به په ار کې جوړې شوې غونډې ته افغان ولسمشر وینا وکړي. د هغو چارواکي وایي چې د فیروسکو اړوند یوې سیمه کې یو ملا د ماین د ښخولو په مهال په خپل ماین ووژل شو. د اروزګان سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون د 250 طالبانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وویل چې په دولسوالیو او دغه راز مرکز ترینکوټ کې عملیات روان دي. د ایران په جنوب کې په یوه زلزله کې چې قدرت 15.3 سبچو الکتر لګه شپږاویا تنه ټپیان شوي دي. د لیبیا په پلازمینه انترابلس کې پرون د انتخابات د مرکز پر مرکزي دفتر ځانمرګی برید وشو چې الکتر لګه 14 تنه یې ووژل. د دې برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ټولو د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په هالیکاست یا د یهودانو په ډل وژنه کې یهودان د خپلو بانکي فعالیتونو په خاطر په نښه شوي وو. محمود عباس د اپریل په 23 په یوه وینا کې وویل له یهودانو سره دښمني د دوی د مذهب په اساس نه بلکې په ټولنه کې د دوی د فعالیت په اساس وه. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. په بیت المقدس کې پرون بنیامین نتنیاهو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ته د هغو اسنادو په اړه لنډ معلومات ورکړل چې اسرائیل وایي د دوی استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ترلاسه کړي دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د واکمن جمهوري پال ګوند د پرېکړې متاتانه هرکلی وکړ چې پارلمان د می په 8 نوی صدر اعظم غوره کړي. د خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. دغه راز پر خبرونو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب هم لوستلی شئ. ویډیوګانې هم شته او عکسونه هم لیدلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه لرو. د تخبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې بیا هم وخت لرو چې د اروزګان د اوسیدونکو او د هټۍ والو د ستونزو په باب راپور راواخلو. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر هټۍ والو وایي په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د اروزګان کندهار ترمنځ د لارې د تړل کېدو له امله د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله څو چنده لوړې شوي او ولس یې د اخیستو وس نه لري او کاروبار هم په ټپه درېدلی دی. بلخوا د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین د کندهار اروزګان د چارواکو غواړي چې د اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او په خبره چې دغه لارې د سیاسي ګټه نه پورته کوي. له څو ورځو راهیسې په د اروزګان کې دغه ستونزه روانه ده او تر اوسه پورې حل لار نه ده موندلې. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
په پښتو کې هغه مطال دی وایي ځمکه هغه سوزي کوم چې ور پرې بلوي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لارې یادوم کوم چې له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې اعتراض کوونکو نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغې لارې د تړل کېدو له کبله زیان تر ډېره په اروزګان کې هټیوالو او غریب کاره خلکو ته رسېدلی دی. دغلته هټیوال وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې او کاروبار یې په ټپه درېدلی دی. دوی غوښتنه کوي چې دولت یې د دغه اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او یا د لارې جوړته خلاص کړي
چې دغه لارې خلاص نه سي استاد دغه شان به یوه نه کریټ لزر کلدار تم شای چې ورسېږي یو پارسل وړي وساجي په 3000 دی پسو دي
کومه نارمه په د مارکیټ کې په بازار کې کندران خرڅوي من په یو سل شپته په یو سل واچا و نه دی اوس من په شپږ سو ډېر دی من په سلور سو و اوس بیندې من په دوله سو ده
سوي دی وروړه چې اوس کور زاور ما کوته مریض پروت دی شارته نسم رسوالای
بل پلو بیا د ورزګان د ولایتي شورا مسولین د کندهار او ورزګان له چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه اعتراض کوونکو ستونزو جوړته حل کړي او په خبره چې یا د لارې دي سیاسي مخه ته د رسیدو لپاره نه کاروي په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی او منشي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې ویل
د کندهار پر حکومت باندې ما په روزګان کې هم پر ځینې اشخاصو چې هغه غواړي په دې سیاسي استفادې وکړي دا غوڅه مو هیله دا ده چې د دې لارې سیاسي استفادې مه کوئ په دې لارې باندې کریډیټ مه اخی
نظامي چارواکو هغه کشفي چارواکو څخه هم دغه ده چې د دغې لارې دغه اصلي موضوع تخصیص کړي او دغه ملت ته روښانه کړي ولې پر د ملت پر سر باندې د یو څو اشخاصو یا د یو څو عوایدو ګټو لپاره د ملت وځپل
شي ها خو بیا یې اعتراض کوونکي وایي تر هغو به لاره خلاص نه کړي څو چې غوښتنې نه یو منل شوي
ته ګوردو دغه شکایت چې دغه د کندهار د سرخوبیا ته سنیول بیا اسن در سر بندر پوستي پر دغه فلوس ته آزاد اس کنه
آزاد
آزاد اس چې د کندهار فلوس ولاړې دغه ساته پر موږ ولاړې موږ ملي ورته غواړو
دا چې دغه اعتراض کوونکو په ټوله کې نیو کې د کندهار پر امنیتي مسولینو دي خو هغه بیا له دې وړاندې د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه اعتراض کوونکو دغه خبرې رد کړې وې
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلای شئ قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو د پروګرام مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیر زیات مننه عارف صاحب زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم
ډیر مننه ګروال صاحب کلمړی اوریدونکو ته د عدالتانه محاکمه او د عدالتانه محاکمه د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي
باید وایو چې عدالتانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایي او یا داوو سړل په بی طرفه مستقله او با صلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي تویل کیږي او دا چې د عدالتانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي چې خپل استقلالیت حفظ کړي چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه سي هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رایت شي نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ شوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول شوی وي چې د هغه په اساس دوی وکوي سي چې د خلکو داوا او ته قضایي او ته رسیدګي وکړي
ډیر مننه قانوني محکمه چې د عدالتانه محاکمې له اساسي او بنیادی معیارونو څخه ده دغه محکمه کمې محکمې ته ویل کېږي.
څنګه چې مخکې هم موږ د عادلانه محکمې په تعریف کې وویل چې یو عادلانه محکمه هغه محکمې ته ویل کېږي چې په مستقله، بې طرفه او قانوني توګه تشکیل شوي. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوي دا په دې معنا ده، یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلی وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغې هغه وظایف مخکې له مخکې نه روښانه شوي وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په ویشتمه ماده کې هم وایي چې هیڅ قانون، هیڅ عمل جرم نه شمیرل کېږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل شوی وي، نو او هیڅوک نسو کوای چې تعقیب او یا هم گرفتار کړو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوای چې مجازات کړو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون 16 ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کېږي چې لیوی ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه شوې ده، او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 16 ماده کې هم وایي چې قضایه قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضایو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومتي اشخاصو لخوا د تراجیکي هغه وسیلي او د هغوی کې قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې په هغو قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په 14 ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهاد ته ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایو او یا دعویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي سي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیړي. او نړیوال قوانینو کې کومګ د په دې اصل باندې بحث وکړو باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14 ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري، او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفانو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبري واوریدل سي، او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله، بې طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل سي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عادلانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران صحیح لاره او مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس پر لاس
پریکړه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره لاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني پتوګه کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي یا هم هغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټولي افراد، ټولي خلک د دې حق لري چې دوی قضایو ته یا د دوی داوی په یو مستقله محکمه کې چې هغه صرف بل دی چې د دباندي ارګانونو د فشار لاندې یا د تاثیر لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق لباندې حکم وکړي، نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشري حقونو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډېر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده، باید وایو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي. یعنی قضایه قوه باید مجری قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي. یعنی دوی مجبور نه سي دي چې د خارجي قواو په اساس باندې یا د خارجي فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانون نی تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوال قوانینو کې د همغه د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په 13مه ماده اول بند کې راغلي دي چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یو عادلانه بی طرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 13مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی. یعنی د دې په اساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي. یعنی قضایه ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 13مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي. یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د داوود خان د ریاست جمهوری نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خانی پیسې چلیدې، هم د خلقیانو پیسې چلیدې.
د پیسو په حق له فکر کوي، آیا پیسو په اړه په هیږي چې څنګه رامنځته شوی؟ په پخوا وختونو کې چې پیسې نه وي، بشر خپل اړتیاوې څه ډول برابرولې؟ نن د پیسو په تاریخ، ارزښت او ډولونو خبرې کوو. په پیل کې په دې ځان خبرو چې پیسې څه وخت پیدا شوې او زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. ورپسې د هغو خلکو شکایت او روچې د اوس زمانې د پیسو د بې برکتۍ څخه کوي. او په آخر کې مو د ملي آرشیف له یو کارکوونکي سره د افغاني بانک نوټونو په حق لهم مرکه کړې. زه وګمه جبار خیلیم، دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، زرګونه کلونه وړاندې کله چې بشر نیمه متمدن شوی و،
نو توکي او چیزونه به په توکو او چیزونو بدلول. لیو څه مودې وروسته ځینو توکو لوړ قیمت پیدا کړ او عملا د پیسو په څیر با ارزښته شول. په نوره نړۍ کې به هم د ضرورت په وخت هم داسې کالي او حیوانات تبادله کېدل. په پخوانی یونان کې نر غویی او په سریلانکا کې فیل د پیسو په ځای کارېدل. څه موده وروسته چې خلکو څه ناڅه پرمختګ وکړ، د کالیو په ځای له فلزاتو او د سینګار له توکو لکه د سرو زرو او سپینو زرو څخه ګټه اخیستل کېده. بیا سکې د پیسو په شکل کارېدلې. په پیل کې په نړۍ او افغانستان کې د پیسو په تاریخ له پوهن رازقي نړیوال سره غږېدلی یو.
په ډېر افتخار سره باید وویل شو چې د لومړي ځل لپاره د پیسو دغه د پاسو په اصطلاح باندې زمونږ په پخوانی آریانا کې رامنځته شوې ده. نو بنا ان د پیسو دغه اصطلاح هغه هم افتخار زمونږ پخوانی آریانا ورته ده. بلاخره په مرور زمان باندې دا پیسې په پیکونیا باندې یادیږي چې په یونانی قدیم کې رامنځته شوې. د هغې نه وروسته مثلا پیکوس راغلی دی. پیکوس دا پخپله په یونان کې راغلی دی او په لاتین کې پیکوس ورته وایي. پیکوس څه ته وایي؟ رمو ګلی، مثلا د غویانو ګلی ته، د پسونو ګلی ته، د وزو ګلی ته. بلاخره دغه اصطلاح هم د هغې سره رامنځته شوې ده. بلاخره نو د سپینو زرو او د سرو زرو راغله. چې ورو ورو دا خبره راځي مثلا سیکو ته راځي، چې دا سیکې هم په مختلفې شکل وي. البته دوه مخه به یې لرل، شاهانو به زمامدارانو په یا به په امضا کوله، یا به په دې کې مشخصات د پاچاهي واکېدل. حتی په سیکو کې به یې داسې وخت هم راغی چې په خپله دغه زمامداران چې څوک دي په هغې کې د دوی عکسونه هم نصب شو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دا نوټونه چې رامنځته شوي دي، دا د اعلی حضرت غازی امان الله خان په وخت کې په 1919 دا رامنځته شوي.
نړیوال وایي هغه وخت چې پیسې نه وي، خلک به د ضرورت پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وو.
مخکې دې نه چې دا پیسې رامنځته شي، څه په شکل د سکې باندې او څه په شکل د کاغذي پیسو باندې، د دا تبادله ټوله چې وه، حتی زما هم یادیږي زما د وخته پورې چې زه تقریبا 80 کلن یم، د دې نه مخکې دا ټول تبادله په جنس باندې وه. د مثال په توګه د غره نه به یې لرګي راوړل، دا لرګي به په څوک، دا به په غلو باندې، مثلا یا په جوارو باندې، په شولو باندې به دغه لرګي تبادله کول. یا حیوانات چې وې اخیستل، که پسونه به وو، که غویان به وو، که نور څه وې، همدارنګه دوکانونو ته به تلل، بل چې ته به تلل او ټوټه به اخیستله. روپۍ خو به نه وي، نو یا به غنم ورکول، یا به جوار ورکول. مخکې چې سکوک به وو، د سکوکو انتقال کول، د هغې ذخیره کول البته ډېر سخت کار و. مګر مونږ ګورو چې د روپو د نوټي روپو په راتګ سره مونږ ګورو چې دغه سهولتونه رامنځته شوي دي. پیسې په اسانه باندې تبادله کېږي، په اسانه باندې جنس په اخیستل کېږي، په اسانه باندې ذخیره کېږي، همداسې نور سهولتونه رامنځته کېږي.
د شاهي او جمهوري نظامونو پر وخت پیسو بیلابیل ډولونه خپل کړل. د ظاهر شاه په دوره کې د پیسو شکل درې څلور ځله بدل شو. کله نوټ غټ، کله وړکی، ځینې عکس لرونکي او یو شمېر بې عکسه چاپ شول. موږ د پکتیا له اوسېدونکي درې شپېته کلن محمد نبی څخه پوښتلي چې څو ډوله پیسې یې په یاد دي.
داود پیسې په یاد دي، ظاهر شاه پیسې مې په یاد دي، ان نجیب کله پیسې مې په یاد دي، د ربونی پیسې مې په یاد دي، د لزری دغه د زریز د څو یې داود دي. ظاهر شاه ډېرې بختورې پیسې وي. چې کله لوړه دغه کې د کومې پیسې چې کدی دی خلکی وی، کدی کارمل وی، کې تحریک وی، کې نجیب وی، نو خوان ورکی ده، نو خور ورکی ده، ایچ بزغون دی.
محمد نبی د پیسو ځینې ډولونه چې دلی دلی وو یاد کړل. نوموړی د اوس وخت د پیسو له برکتۍ څخه هم شکایت وکړ. په باغ زنانه کې دکاندار مریم هم د پخوانیو پیسو په ارمان ده. هغه د ډاکټر نجیب د وخت د پیسو د ارزښت په هکله وایي.
د مورګان به مو ویلې چې ډېری وخت موږ به په مشهدۍ باندې کنه د مشهدۍ او چاغه مشهدۍ وړله بازار کې به یې زانو ته به یې هر شی پهیې اخیستله. اوس دغه پیسې او د دې پیسې ډېر فرق ده. خور پخوانی دغه زورګون وو، ازاري به یې ویلې، او بل یو بل پیسې وو چې د پیسدي به یې ورته ویلې. دغه د نجیب په وخت ډېر په برکت پیسې وو. په خدای چې دا زر پوی به عمر ټولو خوندې ته مې کالي کړي دي، ځان ته هغه پیسې نه ملام پاتې شد چې بېرته مې راوړه پلار ته مې ورکړه. بل تا څو راوړې وو مال؟ دوه دانې د دې سرو پیسو نه ما اخیستې وو. نو دونه نه پیدا مال دغه سور پیسو نه ما دوه دانې اخیستې وو چې زنګون وو.
نوم محمد صدیق دے د پلان میں ملک عبد الرازق دے تخلص لملے چمائی کے دے رازق شوی دے چاغر ما قران نم دے پیو بین ملی سیمینار کے پ دیال سوش پ پند سن کار کے چے د نہ ہی خارجی ہوا دونو فیٹر کنٹینٹل کے دے شو ما د خپری وی می مقالے نہ چ استفادہ وکلا تخلص میں نہ ایوال مستعار تخلص نہ می د پنزل لسو پ اندازہ بنی دی پ دیال سلو دے سم کار کے ز د مطبوعاتو د کورنۍ غړی شوی یم. خو خبره داره چې که غواړئ د کلتوري فرهنګي او تاریخي مسایلو او موضوعاتو څخه خبر شئ نو ژوند په شیبو کې خپرونه واورئ.
کی وختونو کې به هغو کسانو چې تجارت کاوه له پیسو سره به یې ډیر سره کار وو. د کابل اوسیدونکی ولی ولا وایي چې پلار یې سوداګر وو، ځکه یې اوس هم په کور کې د هر نظام پیسې شته. هغه وایي په یوه کتاب کې لوستی دی چې د نړۍ په سلو ښایسته نوټونو کې یو هم د داود خان د وخت لسګون وو.
موږ د داود خان د وخت پنځه وګون هم زموږ په کور کې شته، لسګون هم شته ده. او د نجیب د دورې سلګونان د مکسر رنگ تکسور ده، پندوس کنان دی. او یو د خلقیانو د دورې یو پندوس کن ده چې په شین رنگ ده. دا یو وخت کې ډیر مطرح شوی و چې دا بیرته خلقانی اخلي او په قیمت اخلي. په هغه اساس باندې موږ وخت کې هڅه وکړه چې دا نوټونه موږ سره باید اوسي. او مور مې د خدای وبخښي د هغې سره ځینې داسې اوسپنیزې پیسې دي چې اشرفۍ ورته وایي، چوغی به کله کله دا خپل په کالیو کې هم ګنډلې، نو دا هم مونږ کرشته دي.
په کابل کې ملي آرشیف داسې ځای دی چې بیلابیل لرغونی با ارزښته شیان پکې ساتل کیږي. د آرشیف ملایمه هوا په ویترین کې په سم ډول د نوټونو ساتل د دې لامل شوی چې لومړني افغاني بانک نوټونه تر دې دمه خوندي وي. زموږ همکاره فرشته مرسل ملي آرشیف ته ورغلی. د یاد شوي ځای د یوه کارکوونکي عبدالرشید عثمان سره یې د پیسو د ډولونو په اړه مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
د موږ تاسو مخې ته همدا اوس یو دوه درې څلور پنځه شپږ نوټ دي چې دا د شاه امان الله خان د وخت دي. کنه دغه نوټ څو روپۍ ده؟ ستا دقیق هغه نه ده پې لیکل
شوی؟ دا پنځه ګون ده دلته لیکل شوی دی، خو داسې ضعیفه ښکاري. پنځه ګون ده، لس ګون ده، پنځوسی ده، اوسلي ده، مختلف ډیزاین باندې یعنې دا چاپېدل. شہید اولاد چاپیده تغیر امان اللہ خان پوخ کے پیسے چاپ سو نو دی دوی بیا عکسونه پکې چاپېده مختلف
پیسې. معلومی کی ګوره مثلا دغه دایره د 20 ده،
دا بیا مختلف وختونو کې په مختلف ډیزاینو چاپېده. عکس ما غیا وکسو بیا په مختلف رقم چاپېده.
یعنی د شاه امان الله خان په وخت کې پیسو د سلپ پیشرفت وکړه، د کاغذ په باندې سولې مونتا عکس نه لري. د چرجو الحضرت محمد ظاهر شاه دلته عکس را پیدا سو پکې چې د الحضرت محمد ظاهر شاه عکس ده. دی خو تاسو بیا روزو دتم د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت پیسې دي دلته بیا غنه لري، دا عکس نه لري، دا څه خبر دی؟ یعنی دا هغه دوی د روپګې
زیاتره ترغه پورې مثلا دوی او پنځه یې عکسونه نه درلودل. بیا د ظاهر شاه په وخت کې هغه دوی ان چې کاغذي چاپېدل یا پنځه ګون چاپېدل په هغه کې عکس نه و. بیا نو رنگونو هم تغییر وکړ، ښایسته شکل باندې مثلا راغله د ظاهر شاه پیسې.
بل قطر تاسو راځو دلته د الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت پیسې دي. کنه تاسو دلته په ویترین کې درې کټاره پیسې دي الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت لري، او دا به 100 روپۍ دي، 10 روپۍ، 100 روپۍ،
100 روپۍ، 50 روپۍ، 100، 1500 او زرګون دا ډیزاینونه فرق کړه اندازې فرق کړه لوغو اولنې پیسو سره تفاوت دا اوسه هغه ډیر غټ غټ لوټونه او دا وړه سول او خاصم سورنګونه هم ډیر کې زریان متفاوت دي دوه قسمه چاپسول مثلا 15 سویان هم دوه قسمه چاپسول
او اکسیم ډیر
خاصه راغلی
دی خو تک راسو دلته
دی په کې بیا د سردار محمد داوود خان زمانه سه شاهی مطلقه په اصطلاح ختم مسوله شاهی مشروطه هم ختم مسوله بیا نو جمهوریت نظام سره غي بیا د پیسې تغییر نوشتکی کې دولت جمهوری افغانستان هلته شاهی دولت و
دلته
جمهوری دولت سو بیا هم د پیسو تغییر وکړه او په ډیر ښه کاغذ او په ډیر ښه شکل باندې مثلا لس روپۍ شل پنځوس سل پنځه سوه او زر روپۍ بیا وروسته د ترکی د وخت پیسې راووتې یا د خلقیانو په عکس ترلرس
ولی
په دې سره دوی ویل چې دا یو دیموکراتیک نظام ده دلته به سه دا نسی چې یو چا عکس پکې راسي بیا به خلکو به د سی ویل عوام خلکو چې هر پیسې سکونه لري هغه پیسې د سی به اعتبار غوندي
څنګه سکونه لري
یعنی عکس پکې نه وي ورسره بیا د مجاهدینو پیسې فقط دوه هغه 15 زری او 10 زری چې دم تر یو وخت پورې وي فقط هم دغه دون وټنه چاپړل د داوود خان د ریاست جمهوریت نه ورسته هم په افغانستان کې داوود خان پیسې چلیده هم د خلکانو پیسې چلیده او هم د استاد ربانی سه د مجاهدینو پیسې به در چلیده تر هغه پورې سه نوی بانک نوټونه راوته ده
پدې هله چې هیواد مو له جنگونو خلاص او جیبونه مو له حلالو پیسو څخه ډک شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com